په داسې حال کې چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې تاوتریخوالی او جګړې دوام لري، نن بیا په قطر کې طالب استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرې مخ ته وړي. دا هم اوري چې په کابل کې د پاکو اوبو د څښاک د پاکو اوبو کچا په کمیدو ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د امریکا جک پوړی پوځي چارواکي وایي متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او کانونه هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړی پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې د کانګرس استماعي غونډې ته وویل چې تر هغو پورې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا شته چې ترهګر په دې هیواد کې نوي ځپل شوي. امریکایان د اوس لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې خبرې مخ ته وړي او طالبانو ویلي دي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا دی چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه نیولي او په کلنی ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو بهر باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي. په هاګ کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال راورسته چې کوم جنگي جرمونه شوي د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه تحقیقات نه کوي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې وایان فادي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
The ICC prosecutor presented a request for the pretrial chamber for
an David the ICC یو څارنواله د محکمې له مشرتابه غوښتیو چې اجازه ورکړي په افغانستان کې د جنایتونو تحقیقات پیل کړي. رئیس هیئت دا پیشنهاد رد کړ او ویل کوم شواهد چې وړاندې شوی دي ګرانه ده چې باور پرې وشي. دا جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی یو څارنوالې فاتو بن سودا 2 کاله وړاندې پیشنهاد کړو چې د افغانستان د جنګي جنایتونو دوسیې دې له 2003 کال وروسته پرانستل شي او له مشکوکو بهرنیو پوځیانو، افغان ځواکونو او طالبانو دې تحقیقات وشي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو سترې بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي هیواد ته عراق ته ناڅاپي سفر کړی. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو، مسو او المونیمو پر صنعت لګیدلې دي. همدارس د ایران د قانونو برخه هم رنغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده. د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان مخکې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و که چیرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي نو تهران به د پخوا په څیر په لوړه سطحه یورانیم غني کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزې اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیه تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده کړې. تاروکانو به له خپل روسي سیال سر ګلاوروف سره وویني او د څلورو لانجمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخستوک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولې وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی دی او دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه روانه ده. او د سویډن د بارنې چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلي. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې ستاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماتیک لانچه دا وه چې سویډن تور پورې کړ چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل د سویډن له دوه ډیپلوماټانو غوښتنه شوې چې د روسیې خاوره ترک کړي او موږ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت پر دې پرېکړه خوابدي یو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ماسکو وروسته تر دې دا پرېکړه کړې چې سویډن د یو روسي ډیپلوماټ ویزا تمدید نه کړه او د ویزې لپاره یې د روسیې د یو بل ډیپلوماټ غوښتن لیک رد کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. له یوې خوا په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې جګړو شدت اخیستی او تاوتریخوالي زیات ملکیان وژري، بل لور ته نن بیا طالب استازي او زلمی خلیلزاد په دوحه کې خبرې کوي. آیا دا وروستی تاوتریخوالی به د خبرو پر دې بهیر اغیز ولري؟
نه، تاثیر به نه وي. په دوه چې جګړه تر اوسه پورې ختم نه ده، هغه په سیاسي لحاظ دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه.
د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچا د کموالي ترڅنګ د څښاک پاکې اوبه هم کمیږي. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم وایي چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بستون کې یو شمېر کسان به د روانې اونۍ تر پایلې وټاکل شي.
مرکزی اول او دوین بستونه آزموینه به کمپیوټری آزموینه مرکز کې وخت دلشي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم رو چې تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړي که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاونني سينو د 2015 کال د اټومي تړون پریکړه به عملی نکړي. دغه راز دا هم ورې چې په بلخ ولایت کې د ناامنیو او په لوی لارو کې د وسلوالو د موجودیت لامل پانګونه زیانمنه شوې ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 اوریدلای شي. ډاکټر شوی د چینن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې دوام پیدا کړي. دا سیراپورونه هم خبره شوې ده چې په کابل کې به پرونی بریج چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر غندلې ده د طالبانو او خلیلزاد پر خبرو سیوري وغوړوي. په دې بریج کې د مشکوکو ترهګرو په ګډون لستنه وشل شول او د یو بهرني په ګډون څلیرشتنه چې ټولې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د موسو جزئیات د احمد شیور پر ریپورت کې.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارک مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی بریټ د ماشام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس سرګند کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبريالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باست افغان امنیتی ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډیر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې امنیتی ځواکونو 200 ملکان وشغورل.
متاسفانه د ایرویداد به تعداد 5 نفر زموطنان عزیز ما مشهور
لبد مرغ پرې پیشه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړو پولیسو د یو غړي او یو شیز په ګډون شهیدان شوی دي او څلور وشتنه نور چټول ملکیان دي ټپیان شوی دي د پولیسو ځانګړو څوکونو لشه مرغه په مړانې 200 وطنه چې د کاونټر پارک ما سي غړي وو وښورل
اناره نجات داده
پورټه پیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره بریټ کوونکې په دې حمله کې وژل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا بریټ وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریډونه کوي جمهور ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو د حمله د سولې د مشورتي جرګې له غشتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غشتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي نو که دوام ورکړي د حل لاره د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي دا ډول بریډونه به په قطر کې د سولې رواني خبري ګډې وډې کړي د متحده ایالاتونو په هارت فورت پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریډونه به اغیزمنی نه کړي
د تاثیر به کوي دوی به دغه خبرې په قوي قچولې وای نو نه تاثیر به نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختم نه ده هغه په سیاسي لحاظ کنه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کړي یا بل ورځ زلمی خریزاد دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یواز دی و تیرورست ارگان تصفت و فیزنو آیا دب و وین کمی کی؟ آیا دب و جگره ختم کی؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی را دو تا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایان و سر در سهار لس بجه پیلیشی او در ماس پشین تر دری بجو به دوام بکری په کابل کې روان کال بریدونه کم شوې دي خو د 2019 کال لپیل تر اوسه لښ تر لشه درې درشتنه وشل شوې او تر 2018 ډیر ټپیان شوې دي
احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې نن په خطر کې د طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلزاد ترمنس خبرې دوام کوي ریپورتونه وایي چې په کابل کې پرونی بریج چې امریکا غندلې ده ښایي د طالبانو خلزاد پر خبرو سیوري وغوړوي ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل خار کې د مزک لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څخاک او به هم کمې دي د دې وزارت د مزک لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبد الناصر شکوري د چهارشنبه پورس ازادي رډیو ته ویل چې د کابل یوازې 13 سلنه خلک د څخاک پاک اوبو ته لاس رسې لري لدې سره یو شمېر کابل خاریان هم شکایت کوي چې د اوبو لنشوالي سره مخ دي نور حال د فیروزی عزیزي پر ریپورت کې ورو
په کابل کې د ګرونو رستونزو سربیره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوبو ته لاسرسی کم دی او هغه هم پاکی نه دی له دې ډلې علي رضا محمد معروف او محمد فیصل وویل
ما د سطح اوبای زیرزمینی
موږ د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې لستونزو سره مخ یو کله چې سابا سو اوبو غواړي او نه پاکي وي
مو
په پولی ارتل کې اوسېګو هلته نو وبښته او نه د اوبو لپاره کومه اسانتیاوي له یو رښتونه کورته او بو په وګورم یعنی شل کال کېږي چې په خپل وګو کورته او بوړم
تقریبا مدت
تقریبا څلور کال کېږي چې زموږ خلکو د اوبو په برخه کې لستونزو سره لاس او ګریوان دي د اوبو کمبوت لرو موږ د څښاک لپاره پاکي اوبو نه لرو او بمبۍ یا نل هم نشته
و بمبا و چیزان مسا برما نکند
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو لمخه د اوبو د نجذب سیمو د زیاتې دوه عمله 12 متر مکعب د کابل د اوبو کچه راټیټه شوې ده دغه وزارت په خبره هر کال تر 2 متر مکعب پورې د اوبو کچه راټیټيږي خو مخکې لدی دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیر کال په ژمي او د سقال په پسرلی کې د ورختونو لامل د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له 2 مترو نیولې تر 12 مترو لوړه شوې ده خو دوی دا هم ویلي چې دا موضوع هیله بخونکې ده خو د لنډمهالي لپاره نه په اوږد مهال کې دا په داسې حال کې ده چې د آسیا پراختیایي بانک تازه له افغانستان سره په تیره بیا د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې تر دې وړاندې هم د جاپان یوې نړیوالې ادارې جایکا او ځینو نورو نړیوالو ادارو د افغانستان د ځمکې لاندې او خلکو ته د څکا د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مرستې کړې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کیږي، خو په مقابل کې بیا 8 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفیږي چې د اوبو د کموالي ستونزه هر کال کال بل ته زیاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار نیمای زیات اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروندای کابل
شاوخوا 30% د کابل خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري او 80% زیات یې چې خصوصي او شخصي څاګانې لري هغه ککړې دي. زموږ تخنیکی همکارانو چې سروې کړي د ککړتیا لامل یې دا دی چې د سپټیک څاګانو د څښاک د اوبو څاګانو ته نږدې جوړې سوي دي.
چای آشامیده نشان بوده ای بوده.
ښاغلی شکری وایي که د شاتوتو او شاو اروز بندونه جوړ شي له هر یوې په کلنی ډول 1 میلیون متر مکعب د څښاک پاکې اوبه ترې ترلاسه کیدای شي، خو اندېښنه ښیي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېره کارونه د دې لامل شوي چې د کابل په ډېری سیمو کې د ځمکې لاندې خلاوې رامنځته شي چې له امله یې په کم ریختر کچه زلزله هم د سترو ګواښونو ویره شته. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بس کې یو شمیر کسان به د روانې اونۍ تر پیله مشخص شي. د دې کمیسون وین فرید احمد وایي چې په دې کې 15 ولایتي مسؤلین او په مرکزي دفتر کې یو شمیر مسؤلان شامل دي. له ښاغلي فرید احمد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پروسې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
خصوصاً د ګمارنو په برخه کې ځینې ستونزې وجود درلوده چې په دغه تعدیل د قانون کې ځینې مدني ټولنو داسې پیشنهاد وکړ چې باید په ځینو چارو کې زموږ همکاري دوی سره باید موجود وي. نو دغه پر بنسټ په 20 ماده دغه د تعدیل شوی نوی قانون اول فقره کې داسې لیکل شوی ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه دایمي کارمندان چې دي هغوی باید د آزاد رقابت له طریقه استخدام شي او دغه چارې باید د موږ او د ټاکنو کمیسیون یو اختصاصي طرز العمل کې مشخص شي. نو موږ هغه طرز العمل هم په ګډه امضا کړ، ټول بستونه اعلان شوي دي، شارلس مرحله تکمیل ده او تملدو چې دغه نشته ورځو کې دوی هغه ځینی ولایتي او ځینی مرکزی اول او دویم بستونه آزموینه د کمیسیون دغه کمپیوټري آزموینه مرکز کې واخیستل شي او ان شاء الله تاسو ته چې کله چې کمیټری آزموینه اخلو هغه نتیجه هم هغه رقم معلومیږي، بیا پس له هغې هغه د تقریری یا بل مرحله د آزموینه ده چې هغه هم انشاءالله اسکیجول کیږي، زر تر زره دا بشپړ کیږي.
د کسانو په ګمارنه کې ولې دونه ځنډ رامنځته شو؟
څه چې د موږ لخوا مربوط کیږي، موږ هغه تخنیکي اسانتیاو برابرو، اصلي پروسه او رهبری خپل د تاکونو د محترم کمیسیون پلاس کړی. چې موږ ته مربوط کیږي په هغه کې هیڅ ځان منصبه درغلی، هر پروسه د موږ همکاران شپې تر ناوخته پورې کار کوي او اوس هم هر وخت یعنی رخصتي او غیر رخصتي هغه یوونه چې رخصتي او په هغه کې هم د موږ همکاران شپه ورځ دلته کار وکړ تر څو چې دا ځینې هغه شارلست پروسه تسهیل کړي چې دوی هغه پروسه تکمیل کړي او په زمین کې د آزموینه ماده متصویل چې ان شاء الله دغه څو ورځو کې اخیستل کیږي.
څو ورځې دقیق ویل شي؟
تر اول دغه د نوې ونې ان شاء الله دغه نتیجه معلومیږي او ان شاء الله تاسو خبرې.
کوم ولایتونه دي؟ دا کرشته ولایتونه په اړه ته وایي.
هغه تعداد د بستونه کوم چې ما ته معلوم دي یوازې 15 ولایتي بستونه دي. او ځینې مرکزی بستونه دي. هغه ولایتونه
دغه مسؤلیت ولایتونه چې دي په کوم ولایتونه کې دي؟
پنځلس ولایتونه دي. هغه ولایت مشخص اوس ما سره نشته که تاسو وایې زه هغه لیست تاسو ته درلیږم. خو یعنی هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول هغه مخکنی چارې چې اعلان دي شار لیست دي دغه ټول پروسه ختم دي انشاءالله، او یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي.
څومره شفاف وي دغه ازموینه؟
همدغه ما چې وویلې چې هغه تعدیل د قانون کې همدغه د شفافیت د هغه تخنیکي چارې موږ ته سپارل شوی ده. تاسو پوهېږئ چې
یعنې ډاډ ورکولی شي چې وړ کسان به لاره پیدا کړي. بلې،
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو کمپیوټري مرکز جوړ کړی. هغه د دغه نه د درخواست چې خلک کوي د هغه نه نیولی تر ازموینه پورې مداخله انساني مداخله کې هیڅ نشته، ځکه موږ شفافیت ان شاء الله چې فلسفه تضمین وي او به تاسو ان شاء الله نتیجه مینه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کمبوت بس کې یو شمیر کسانو د ګمارلو په اړه مو د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو د کمیسیون د ویان فرید احمد څرګندونه واوریده. له ملالی بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
یو شمیر نړیوال ورستنوی په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتل دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی د کابل په زړه کې هدف وګرځول شو. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبه له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادی ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسی کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداری ورکړی چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونی حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حمله مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن یولس بجې او څلوېښت دقیقې ځانمرګې بریدګر پیل کړ او تر چاودنې وروسته ډزې هم وسوې. حملې شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر یو نیم سل زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس اید لخوا تمویلیږي او په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړه که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاونه نیسي، د 2015 کال د اټومي تړون پریکړه به عملی نکړي. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکي ویلي دي چې په لنډ اتون کې به پر ایران نور بندیزونه هم ولګول شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر اورو.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی دا اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحد ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ، دا مسله به له نږدې وڅارو، موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرون وویل موږ او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالاتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو د ژمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دي چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلیزو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداري ورکړه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په شمال سن کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړي نمبر لوی لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګرۍ پانګونې سطحه کمه شوې ده. دوی وایي په دغو لویو لارو وسروال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو سوداګریزو توکو په تیښته کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زیپ له بلخ رپورټ لري.
په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د نامنې د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیږد په کاروانونو د ناپیژند وسلوالو حملې سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه کړي. سمی وویل چې اکثرا له حیرتان واقعنی تجارتی بنادر وسخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنې لواچه وستوال مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولي هم دي. خاغلی قاسمی زیاته کړه نامنې سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه شي. د بلخ لوی لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنې له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي او ملي سوداګر دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤلان وایي چې طالبان په نامنې سیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنې په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنې په دلیل د حیرتان واقعنې بندر ترمنس په لویو لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمه نام نه دی او دا لمو لپاره ډیر خطرناک دی. لام د حمله موږ نه شو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د بسلوال ټانکرې سوځي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لوی لارو کې د نامنې په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لوی لارې د تصفیې په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در اقامت شورای لمبریه که جوزجان مزار شریف آغاز شوه.
د مزار جوزجان په لویه لار کې تصفیوي عملیات سبا پیلیږي تر څو سوداګري ستوکي له تهدید څخه مسؤون شي. د سوداګرو اندېښنه پر ځای ده د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسلوال وځپل. یوازې بلخ نه دی چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې د پانګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حملې سبب شوي چې د سوداګریزو بنادرو له لارې د توکو رالیږد کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د باج اخیستنې او د نفتي توکو د ټاکرو د سوځولو موضوع رد کړې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو نس پروګرامونه خبريږي. د غراس په خوست کې د برېښنا د لیک د مسلې پر هم ریپورت لرو، خو اوس اتنی مې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړی پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسال عباس رخچی وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په حق کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2002 کال وروسته چې کوم جنګي جرمونه شوي دي، د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه تحقیقات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانونن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان چارواکو یاد ولایت ته د برېښنا د لیک په برخه کې خپلې کړې شمنې نه دي عملي کړي. د هغوی په وینا د درې کال کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا اتو میاشتو کې د برېښنا د لیک خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ شوي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې په نږدې وختونو کې به د خوست 15,000 کورنیو ته برېښنا ورکړ شي او دوی هڅه کوي چې د برېښنا د لیک پروګرام ټولو سیمو ته وغځوي. له خوست په زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي، خو د برېښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برېښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برېښنا نه دی برخمن شوی.
برقي انټرنیټ ته ضرورت دی، پبریکو کی ضرورت دی، د خلکو پکورو کی ورته ضرورت دی. خو متاسفانه چې مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغه نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برق په اتو میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. نو له چارواکو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمي دوده خوستوالو ته برق ورسوي.
یو بل خوسته ځوان جاوید خان وایي چې افغان حکومت خوسته د برېښنا د غزولو په ژمنه کې پاتې راغلی او تر دې وروسته باید د برېښنا په لیږد او ویش کې ځنډ ونه شي.
خوست کې د برق د غزولو موضوع چې ده ډېر وخت راهیسې ادامه لري، او کومې وعدې چې چارواکو کړي وي چې په دومره موده کې به رارسیږي تر اوسه پورې هغه وخت پوره شوی دی، اما د برق کار بشپړ شوی نه ده. د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې څومره زر چې کېږي خوست ته برق وصل کړي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برېښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد زی وایي
کوم پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د څو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برېښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه شمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست بل برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې تڼیو ګربزو لکڼو تریزیو باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والي حریم فیدایي وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاوو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړې دي. نو انشاء الله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي که چیرې یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. کتونکي په دې باور دي چې د کارخانو او فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې